علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې درته لومړی د مشال مرکه او په دویمه برخه کې د ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب د غیس پړه یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. لومړی ورسو د مشال مرکه طرف ته. په مشال مرکه کې داونه د ځوانانو د خیر خیګړې د یو سازمان مشر رازق فهیم ملمدې. دا سازمان کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ نومیږي چې په ځوانانو کې د صلاحیتونو را برسیره کولو او د غی د پرمختګ لپاره کار کوي. ل رازق فهیم سره زم همکار ګل ایاز مرکه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال وړونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولینا اورو. نو نن را سره هم د پښتنو د سیمې یو وتلې شخصیت رازق فهیم را سره ملمه دي چې د ځوانانو د خیر خیګړې لپاره کار کوي او یو سازمان بنسټ یې خو دی کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ. د دې په نامه باندې دا د مشري کوي او د سره خبرې کوو چې د ځوانانو کم کارونه دي او په دې رستو کې کم ګورو خیبر پختونخوا او د پښتنو سیمو نه زیاتره ځوانان چې دي هغه د بهر ملکونو په تکل کې دي. دا موضوع هم څېړو چې وجوهات څه دي او د دې علتونه څه دي او د دې لپاره کار څه دي. رازق فهیم صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم
ډیر مننه خوشاله
تر تاسو څنګه لومړي سر کې خو منګه خپل د میلمنو اکثر دا تاسو کو چې کمی سیمې سره تعلق لري او کوم ځای نه مو لومړنی زده کړې کړې وي
دغه جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان ایالت له لورلای د بوهي د سیمې یالته ویلېدل مې د کرمینال په کلی دی او بیا مې کوټه فون په نظر باندې کوم کړي دی د بلوچستان په نن او د لار څنګه لږ کار کوي چې په اسلام آباد کې نشته.
ښه
او دا یو مؤسسه چې تاسو یې نوم اخیستل مې د ځوانانو د تربیت او تعلیم په سلسله کې کار کوي په پاکستان کې او شاوخوا سیمه کې نو دستان کار دی او ادب او شعر سره علاقه لري.
ادب می ادبی شخصیت هم یی او جرنالیزم هم کړی دی صحافی هم یی او د خیر خیګړی کارونه هم کې. نو دا درې وانه څنګه مینج کوی دا راته وای
دا ما خدا خیال دی چې دنیا ته د کتلو نظر شي دی او ما ته ادبیات
ښه
او ته صحافت یا جرنالیزم کی مماثلی کرے تو صحافی نہیں پاتے
ہاں صحافی نہیں پاتے
چونکہ صحافی نہیں تو زوارانو سره د ډیولپمنٹ او د اخر سجل حوالہ خدا باندې کاتو او خصوصا په هغه سیمه کې چې زوارانو ته د سیاسي ځواکونو په څیر کار کوي هغه یا د دهشتګردي ته یا انتقاصندي ته یا سختري ته راځي مو مشکوال سي هغه سره کار وکړو.
هغه ته خو راځو هغه یو موضوع ده رازق صاحب هغه ته خو مکمل راځو چې څنګه هغه دي د دې بنسټ لکه څنګه تاسو ویل د ځوانانو د تربیت او د دوی د پرمختیا او د دې لپاره د دې سازمان فکر سوچ د هم څنګه راغلی ځین
دا خو چې په دې کار کې یو وخت د خپل ماته تربیت او کومه یا شپږ کال کېږي چې د ډیولپمنټ او د شتري سیسټم کار کوم او بیا یو وخت سره د سیمه دا محسوس کړ چې خصوصا د کوی پی او د لوسستان د سیمه په اړه باندې چې موږ ځوانان کې دي هغه په زیات عدد باندې ان په پاکستان دی تر ازي یا ملټنسي ته نو د داسې یو سازمان د داسې یو پلیټ فارم ضرورت دی چې هغه ودی ته متبادل لاي وروشي او متفق انا زموږ شکم به تعلیمي نظام به په هغه کې ګنجایش او غتوان نشته چې د دې ته لار وشي یا چې د دې په ژوند شاو په مسایل او خلاص هغه بل پوي کې او لا هو یو څه یو لارې د یو مسوت او مثلا زم لارو د ایستو دې په نو بس دا هغه خیال مو چې دا پر بنیاد باندې کومه شو د دې موسسې د نقشې شو له تقریبا له دې لاس کې د اسکار نام درکار
خ لتیرو لاسو کالو نا تاسو پمدا سازمان هغه کوي
لاسو کالو نا په دغه لاسو
خانو بیا خدا ته پس سوار لسکاله د دې پنځه لسکاله برابر کړه. څنګه تاسو خپل مهم ویلي تاسو چې کوم سیمه سره تعلق لري د ځوانانو څنګه تاسو خپل په ان په ځمکني هغه کتلې دي چې د سیمه چې کوم ځوانان دي او بل تاسو په وپاړه باندې په دغه باندې هم د ځوانانو یو ډیر ښه تشریح ورکړی دا چې د پاکستان د ټول آبادی نفوس وګورو څلور کروڑ آبادی کې نو دې کې د ځوانانو برخه چې دا هغه ډیره زیاته ده سو وش پیته فیصد دا جوړیږي تقریبا نو دومره شمیر کې ځوانان چې دي او بیا دی هغه ته هم راځو چې دا ځوانان چې دي او بیا خاص کر ځانګړي توګه څنګه تاسو ویل چې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم پختون پښتانه چې دي کوم ځوان کول چې دي نو دا څنګه امپاور کیږي دا څنګه ځواکمن کیږي دې ته به راځو د دې معنی یو تفصیلی هغه خبره خو کو خو څنګه تاسو خپل هغه ویلي شخصي توګه معنی چې تاسو درې ماڼه شعر او ادب دې سره تعلق دې صحافت موکړ او بیا د خیر خیګړې کار هم کوي کله ساسي دې شخصي ژوند ته وګورو نو ادبي هغه څنګه دې حالې ځلي کوي شعرونه یا دسي د شعرونو مجموعه چاپ شوې ده نه ده
یو خو دا چې شعر دی یو مشغله په توګه باندې ستاسو لري دا چې شعر او تاسو یو ورل درته ما تاسو ته مخکې خبرو کړه شخصي ژوند کې یعنی هر څلای چې دی کړه دا کوم خاص دی یا دا چې کوم مصروفیتونه دي یا دا چې کوم مشغله ده هغه دا تجربه یو د ودی ته کوم کاغذ نه کشي هغه د دنیا څخه د کتلو یو ځای ورکی
نو
نو دا د لاندې کوم ډول نه دا د ډېر حساس ده په دې رومانو او یو حواله باندې په هاندا وایي چې دا یو ډوري دورا دی دا که ډوري دا چې مطلب په مشموالي یا د رښتونا یا د دا نه سره راځي او یو په له عمرې څخه سفر کوي نه دا څنګه د شینسي دی دا او د دې دورا نه چې دا په دې کې ډېر نظر پټونې هم طبيعي دي هم نفسياتي دي هم روحي دي او هم پکې ټولنيز دي هغه ټولنيز ارخ کې دي کنه هغه کې ټول مهمه څه چې دا ده چې ځوانان غواړي چې هغه مرني په شر لري هغه غواړي چې دا هغه د خپل پېژندګلې عناصر دریا نو ارت او شین او ادبیات هغه مرسته کوي چې هغه باید په ځان ته کم نظر وکړي هغه کوم آینه یعنی یو ادبیات او یو آینه ورته چې دې د خپل پېژندګلوي د چوکاټو د تعین ورته دنیا ته ته کوم نظر ګوري نو تاسو ته کوم نظر ګوري او دنیا ته
دنیا ته بالکل بالکل
او دا د برتو کې چې لري او ځای کې د پېژندګلوي د شناخت په نړۍ حواله
زبردست خبره موکړه د دین علاوه کم د تاسو خپل هم څنګه تاسو ویل دا غسر تعلق لري د یو کتاب چې تاسو ډیر خوخ یو تاسو خپل ځوانانو ته کشرانو ته او مشرانو ته تاسو وای چې را تجویز کوي ورته چې را خامخه دا ولولې دا یو لکه دا یو مشکل سوال دی خو لکه زه اکثر د خپل مشرانو نه کوم
او ګوره دا چې دې مطلب هر دور خپل کتابونه لږه نه خبره خپل سوالونه راوي او دا په ټولو په اړه باندې ویني چې تاسو نه به ډېر مهم شي کنه
خو
اوس نن سره د دې باندې یعنی موږ ځوانانو په زمانه کې ویني چې تاسو نه ډېر مهم یعنی چې ما کوم مطالعه کړې ده کنه دا خصوصا د تعلیم او تربیه په اړه باندې یو برازیلین د تعلیم پور دی ایجوکیشنست دی
ها
او فلسفر دی دا نوم دی پاولو فریره
پاولو کولو اوا
پاولو فریره چې کنه هغه بنیادی د تعلیم په اړه باندې دې نوې خبرې کوي د سکول سیستم چې هغه څنګه لیدل خدانه نظام چې دی کنه د نن حالات چې دی په دې کې دا هرې چې کنه د هومو سیستم او دا په بعد کې اکسس دغه کتابونه راغلي دا ډېر مهم دي د زمان تر مهم کتابونه دي موږ شاو په استعمالات دا د مصنوعي ځیرکتیا نو اخلې دا د ګلوبلایزیشن پوری چې کوم لینډسکیپ دی نو که تاسو هم ځان په یو لوړ باندې د کتابونه یا د دې اکسس دي کنه که کتاب پر فایل له موږ مشکله شي د هغه بنیا دي لکه
صحیح
خو هغه ځان ته نو دا لږ اپډیټ کتابونه دي او ممکن چې هغه څه چې د نن د ځوانانو په ذهن کې دي هغه ته جواب وایي
بالکل د لیک لو سودا غسر ډیر زیات مهم رول هم لوبوي د مشال رودکو په مشال مرکه کې را سره ځوانانو د خیر خیګل لپاره د سازمان مشر رازق فهیم صاحب ملمد دی ولشن د مالو د دمیر سو به حاضرې وو
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د دمیر سو رازق فهیم صاحب سره خبرتو ادامه ورکو رازق صاحب کمن وګورو ساسي د سازمان پنځلس کال وشو تاسو په ډیر خبرې دننه او ډیر ژور نظر هم لري پدې رسو کې موږ د پاکستان خبره کوو او د پاکستان نه بیا د پښتونو د سیمونه د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په 2023 کال کې شاوخوا 0.9 میلیون ځوانان چې دي او هغه با صلاحیت او سکل چې کوم دي چې کوم ورسره هنر ورسره هغه له پاکستان تللې دي دا شان کې د 2023 کال شمیر را واخلو د روان 2025 کال کې موږ ګورو زیاتره ځوانان هغه کډوالې ته مجبوری کی که په لومړي سر کې راتوي چې وجوهات یې سدي
دا ما خل خو دا څه کنه دا پښتو ته تاسو په خوانه یې کنه چې څوک دا غاړه مل کنه یې کنه یا دې غریب سی یا یار لږه مدینه او دا یاري هم دا دې نو په څیر په ساده د نفس او ساده سلام یې فونو دا غنی نه دا د خلک د کور شي راڅخه څه کولای شم چې یو یو بایزته د ملت خپل لارې ته نو بیا دې وځه زما په خپل باندې د سیبل ته په ډیر ډیر سلور کنه کی دې کې نه جاته سره نو دې جاته سره خاص کته د پښتون په څیر سیمه کې ها او دا د امرونو بلا دی دی کنه یو خدای شي چې مرګو شي کته چې بیا د انکیات سم دی ولې روان دی او موږ یې مش خلک بهر نه دي نور ولکونو ته دي خدای په ما ته کوم څه ډومېسټیک امیګریشن وایو کنه یا ډیسپلیسمنت یې او هم انټرنل آرام دی سره دی کنه دا راوړل دا چې موږ په سینې کې د باندې بیا ځای یا په دونه او هم دا دی چې ځوانان خصوصا د ګوري سي دغه د سړیتونو د پاره چې کوم د مواقعو ضرورت دی دا روي هم کم دي نو هغه غواړي چې دا چې ځایونه یا د مواقع له کې چې څه د ګوري هم د تناس ما خو دی مې ژوند ما خو دی او هغه د پای چې خو دی د په دې د افکار راوستل
د دې څنګه تاسو ویلي چې د پتهرو دریو سلورو کلونو کې دا ځوانان چې دي دا نه هلی شي ودی د دې محرکات څنګه تاسو بیان کړئ کوم ګورو بدم نیم دا نور غم دي خو د سره سره کوم ګورو په دغه کې د بیروزګاری هم یو ډیر لوی هغه ده د وجد اساس په نظر باندې کنه
بیروزګاری هم لوی ده او هم دا دي چې د بیروزګار لنډ کې په مشو په پراخو راف دا چې سوسې مطلب د ډیر داسې ځوانانو لیکنه چې هغه خپل کور کې ناسې فاده ده د نل مللي موسسو سره په راف کې او خپل معاشم کې او خپل حساب په کې شته نو هغه مارکیټ کې دی چې نظر سوې هم پراخ شو لکه نن د کزختل فلایل په کار راولم نو ضروري نه دی چې مطلب په خپل ول سوالي کې یا په خپل کې یا په خپل شار کې زما د استرالیتونو یا د کست مستف موجود دی بلکې راته پراخه شو نو اوس ظاهر ده ځوانان د هغه مواقعو څخه هم فایدې اخیستل غواړي صرف دا نه دي چې دلته بدلون دی دا هم ضروري ده چې مطلب د مواقعو سره تنوع هم راغله او په هغه کې پراخوالی هم راغله او هغه ځوانان چې یې رقم د سپی شرایط لاسته ماورا ملاتی او بلګای
شنو په پلان خو تاسو په نظر باندې رازق صاحب یو بل وجه دا هم د چې کم من ګورو په ځوانانو کې ولی د بهر ته د تک چې کم هغه یو تکل دی دا ولی دومره زیات دی دا ولی دومره دی ته زیات تشویق کوي ځان دی راکښ کوي چې را د اسانۍ سره الټا پیسي ګټل ځکه چې او ما غخواري دو چند درې چند سیوا خواري هغه چې چرته زی کټه کوي یا بهر زی په قانوني توګه باندې غیر قانوني توګه باندې نو په خپل وطن کې هغه بیا لږ خوارې سره هغه زیات هغه کول شي کار کول شي
او دا خو صحیح ده کنه ما دا خیال دي چې مکسر دې زیات هم ته به بهر ملکونو یو ایلوژن هم دی لکه په دې باندې ظاهر ده انویسټمنت هم دی څه دی کنه چې یعنی کله دا کار کوم کنه نو دی ویګن کې تاسو سره راځي دا یو خارج کار کوم نو دی ویګن ته ما ته څومره پیسې ملاوي او دا په څو سره یو فرد په توګه د انګلیز ما غربندګي د تنفس کې د هغه د تحفظ لپاره عوامل دلته خو مشکلات دا هم دی چې د غلي د مهندسۍ د فساد هم راځي شوی دی چې که په اخلاص باندې او په ایمانداري کار کول غواړم نو کېدای شي ماته مواقع لږ نو اول خبره دا چې زه په ځان باندې منم چې ما ته مختلف غوښتنې دي له هغه د پیریژم او دا کولی شم چې په دې سیستم کې دننه یو لار پیدا کړم نو خلک به د خپل عزت نفس او د خپل هغه معافي ضمیر تحفظ لپاره هم کېږي چې هغه دې نور وتنونو ته لاړ شي او دا ویني چې کېدای شي هلته دې تحفظ نه لري خو دا زما خیال دی چې دا هم د مجتمع د پولیس لای الیژن او ډېر مالي دې چې هغه تللي دي او بیا په موږ سره راځي یار هغه هغه یو داسې دی چې مطلب کار وشتونو هغه به د سړي په یاد شي خو یو سیستم یو داسې ماشین دا نه چلون دي چې بیا تاسو کې څه څه تاسو کې نه کوي څه نه څه تاسو کې بلکې هغه سیستم دا چلوي د یو پروژې په توګه باندې نو بیا ځوانان دا سکلي سکلي او بیا بیا تر راغلي دي
بالکل د تدام شتا دام او د پښتنو سیمه کې ما هم یو ځوان مل مکړی چې هغه په هر کې سکالرشپ باندې تل او هغه زده کړی تر لاسه کړی هغه هنر تر لاسه کړو او بیرته ما هغه هنر راوړل او په خپل کلی کې هغه په کار راوستلو د تاسو خپل ځوانانو سره هغه کوي د دې ذهني هغه تاسو څنګه ګوري چې سمره پوتنشل دی او سمره دی کې کار په کار دی
یار زما په داخله کې یعنی زما څو بچی هم دي ما راوسره لوري چې دا کوم څه دی په اصطلاح او په جنریشن کې کنه هغه دا چې دا ضروري پټ څنګه غرنګ نه دی لکه څنګه چې موږ ځوانانو او موږ د دې څخه لپاره او ملاقات وکړل کنه نو یو یو رنګ دا چې دا ټول د دنیا د له وجې تر هغه دا ولاس دا ورغې خبر زمانه کې جمشید د جام یو استرا استعمال ولې مشکل د بیا چې یو د سي جام سره سره جام کې دوی کوي نو ټول د دنیا مو ته نه نه نو دا غي جام چې دې دا د هر ځوان پلا او هغه د پدې کې ګوري چې هغه خپل خرڅې شي چې خپل دای چې په پیدا کې او خپل د ژوند د شون د کې هغه څنګه په کار راولي
رازق صاحب یو بل خبر هم راپورته کیږي د دې ځوانانو تک سره چې په کوم غیر قانوني توګه مانیزي او اغوی کوم مشکلات سره مخامخ کیږي مر جوب له هم رامنځته کیږي په درستو کې منګو کته دی بیا تا او نور ملکونو تا چې کوم په غیر قانوني توګه مانیزي بیا د چې کوم با صلاحیت ځوانان دي دا دوانه کوم غرابالو د دې اثرات بیا په زمنګ پټولنه مانی په هواد مانی دا څو څنګه اثرات پر باسي دا
دا خو زاهر د دې فراتو مفاتو له دا خو صرف لاس نه د مکتب ځوان د نن یو قایش دا څو غلا ده دا د دې شخص مافیاري هم دي یعنی به خلک دا دي چې هغه نس به شي یعنی څومره خالص ته په یو دا
کې خلک تیر باسي لکه
او قانوني تور باندې او په غیر قانوني تور باندې دا څه کراغه دا چې اسانه د ست قانون قانوني لاري چاري ولکه او ممکن چې اسانه لاسه نو دا خو موږ دغه خلکو د اتاه تناسب کار مطلب یو دا چې تاسو د شین کې تیر کې هغه نه یې خو ته تلئ چې نه بل څه ده نو دا زما د خل شي نو د راهنمایي جوړه د خلکو ته سیاغه د دار نه معافي او دت کې راځي چې لا هم د بچاو مون کې چې دی او که یو څوک د باندې ست کول غواړي دا څه باندې خبره نه ده دا غو قانوني لارې څه دي په دې باندې موږ خپل هم یو دوه دې کار کوي شي کباندې د ملک د باندې خپل یو مستقبل ګوري نو هغه ته قانوني مواقع او شینې سره د کولای شي چې د مافیا او مدان وساتي او په یو لیدل کې مخکې باندې مواقع ترلاسه
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره د ځوانانو د خیر خیګړي د سازمان مشر رازق فهیم صاحب ملمد یو ورښنه د مالو د میرستو به حاضرې ګو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
د دمیر سو رازق فهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. رازق صاحب، تاسو په د مینه مخ یو خبره وکړه چې د راهنمایي او د لارښوونې ضرورت دی. کومې لارې چارې دي چې هغه د لارې کوم ګورو د پاکستان ک صوبایي حکومتونه دي ک وفاقي حکومتونه دي هغه د ځوانانو د خیر خیګړې او د دې غل پاره خو پروګرامونه هم کوي، ادارې موجود دي، خو هغه باوجود چې کوم ګورو په مجموعي توګه معنی د ځوانانو یو مایوسی شته. څنګه تاسو وی چې د راهنمایي ضرورت دی، نو څه پکار څه
ګورو ګورو کنه چې دغه خاصه په ملينونو مواتی دي او په ملينونو ځوانانو باندې د کوم ډول ترمن زرافت نشته. اگر رښت کوم شی جوړي دا هغه بنیادی مهارت دی چې په چې موږ خپل سر لګي پیسې کنه
صحیح
دا بنیادی سکیل څه پکار دی بھارت نه څه پکار دی اوس خو شه نور هم د تاسو ای آی دا او دا او دا نو غوړې دې چې مطلب دا چې خلک چې هغه خپل دکانونه په دې باندې د خلکو په غوړولو باندې چلوي دا غوي ښکار نو موږ ته خو څه ما د پرولې چې هم سفر او ستار په دې کې دی هم یعنی په یو کلیک باندې په یو پرومپټ باندې سفر د هر سوال جواب موجود نو په ځان د اعتماد او ستر او دا کوم وخت چې له انسانانو سره د نن د مارا او سفر کې دی لا نه استفاده کول کولای شي چې دوی
رازق صاحب د پروګرام د پښې به هم دي ک من دا بحث را غونډو نو تاسو څنګه ګوري د ځوانانو په راتلون کې هغه څنګه ګوري په دې حالاتو کې
یار ځوانان کو د سیاست په پاکستان باندې د ټول دنیا کې د سمعلومي لته د قیادت او مشرتوب بدوی ته روان نو کومه په خپل ځوانانو باندې سرمایه کارونه او هغه یې تلاري لیکنه ورشي او هغه کوم واقع نه کوي نو دا ما د ټول د پټرنې سي د دې چې ما او قانوني کړي دي د دې سي د مخالي تر بغاوت فعال نو دا خو سره موجود دي چې دا د خلک کم استعمالي دي هم بل ټول کو سره مخامخ او هم د دې وطن لپاره مشکلات ضروري نو تر هغه لمخه بلکې د مشکل لري د شنو مطلب د ټول کې فکر دا چې لاس په ډېر شکل کې سیر او قرآن یې تاسو هم د دغه مافیا او اول ټارګټ اول هدف یو غوښتن نو زما په خیال کې دا چې د شلانان ته توجه وکول او هغه د جوړ جوړون سیاست د اخیر کې وخت وړاندې تلاش کې واخلي هم په سیاسي توګه هم په معاشي توګه هم په ټولنیز توګه ډېر رحمانه
په اخر کې رازق صاحب ځوانان هم ساسې دغه غوري او ګر د پښتونو سیمه کې هغه لپاره وساسې پیغام یې ساسې د خبري اوري هغه
زما په خیال باندې پیغام هم د ځان ته جندنه اول ور ځان پر راځي چې په خپل ځان کې یو څه سیار د ماته قدرت سره کړی او په پښتونو باندې چې دنیا ته کلی هغه په ځای باندې خپل ځان ته وګورو ځان ته خپل پیمانه پیدا ځان باندې قیادت او هم د تخلیق او د پنځون
رازق فهیم صاحب ډیره زیاته مننه تاسو دومره وخت وسلو او ګټور معلومات او وړاندیزونه مو هم را سره شریک ډیره زیاته مننه تاسو نو
ډیره مننه ډیر تشکر
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوانانو د خیر خیګړې لپاره د سازمان کالج اف یوت اکټیویزم اند ډیولپمنت مشال رازق فهیم خبرې واوریدې په همدې ځای دا خبرونه رانغړو په بل خبرونه کې بعد د پښتونخوا د سیم یو بل وتلې شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر يم ترغې پور خپل کوربه غو لیاست اجازه ورکې په لوی اعلان مسپارم
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه تاسو ووریده او اوس ورزو د یو ریپورت طرف ته. د ژوند هر ډګر په شان ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب هم ژور اغیز کړی دی. ځینې لیکوالان، استادان او خبریالان وایي چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوی لیکوالان یې پیدا کړي او خلکو ترې املاسته کړي ده. خو ځینې بیا وایي چې ټولنیزو رسنیو د ادب معیار غورڅولی دی. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ،
او د واتس اپ د ګروپونو پر وجه دو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډیر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې پښتانه دي او غلاده به سره یله پښتو سره علاقه لري، دا غوی پیونه یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سوي، په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتنې راپورته سولې، مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم. سي د شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي، دا غ کړوړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خوا به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو، نو د فیسبوک له راتګ سره یا د سوشل میډیا له راتګ سره یا د پښتنو ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وسلو چې که څوک سرکه کوي او دانسته کوي نو دا هغه بربند کېده خو یو رنګ ادبي دیانت دی، نو هغه خلک به بربند شوي غیر د هغوی ته به تاوان هم رسېدلی. خو په مجموع کې زما په خیال باندې دا یو مثبت خبره هم منځته راغله، د اختلافات او دغسې دي دا به ممکن شي تر هغه شخصي سطح یا سویه پورې راپورته شي او هغه به یو ادبي بڼه پیدا کړي چې بالاخره به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلیږو یا داخل شوي یو هغه د مصنوعي ذهانت دی که نه، نو د مصنوعي ذهانت له لحاظه زه خو اوس خلک دا کولای سي سي فکر یا خیال له ده سره که په یو داسې ابتدایي شکل کې وي خدای سي و ای آی ته دغه ورکړي نو هغه خیال سي دي هغه ته یو منظم برخه بڼه ورکول کېدای سي. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې به موږ ته دا پوښتنې ډېرې مهمې ایسي، آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سي واخلو؟ نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی دی، خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپېژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 40 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 80 میلیونه ښایي، خو که د ملک ټولې آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابۍ کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د رازق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ یې ورسره وکړو، او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدوده وای، د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه رواجونه دغه ټول څیزونه چې مونږ ګورو، نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدہ رسولې دا وردا ګټه و تر رسولې دا دا ډیره ګټه ور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خدا د شه د ظاهر د هر سیس چې کوم دین او هغه مثبت او منفی اړخ وی، او بیا د هر ادارې یا د هر رسنۍ دغه چې کوم دی دغه خپل اوم یو معیار وی، مطلب دا ده چې یو ادارتي کنټرول ورته ویلی شي هر څه شي. ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکي خلک هم وي که نه، ضروري نه ده چې لکه ما د یو شاعر په عز باندې ما د ټول خلک خوښوي او زما شاعري دې خوښوي. دغه رنګ زمونږ نوي کول کې او نور داسې خخ شاعران راغلي دي او مختلف هغوی چې کوم دی نو څوک روماني شاعري خوښوي، څوک چې کوم دی نو انقلابي شاعري خوښوي، څوک چې کوم دی نو د وطن د قوم پرسته څوک مذهبي شاعري خوښوي. نو دا ده چې دغه ټول اړخونه باندې چې مونږ ګورو نو هغه ما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان کم دی. باقی چې کوم خلک دغه لایک او یا دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو څه د ځان لپاره د فائدې وچتولو کوششونه کوي، نو هغه هم معلوم خلک دي. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او درست خبره چې څنګه وشوه ما وکړه، نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسول کېږي. خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه دي. بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري، نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده. او دې سیزونه چې کوم دي نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دي نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسیږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
د ما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي، سطحي توپ ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي. او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي، نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي، یعنی د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې ما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبي سرقت یا ادبي غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده. دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ ته جرأت ورکړی دی چې د یو بل چا اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کړي، په خپل نوم یې خپور کړي او ځان ته کریډیټ ورباندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه چې د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو، ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یووړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یووړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کوم چې عام دی ورته غنا ورکړي ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر کتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه، په ذریعہ کې خو بتلی چې په دې ښه سیزونه هم خورېږي او غیر معیاري سیزونه هم پې خورېږي، معیاري سیزونه هم پې خورېږي. خدای چې د معیار تعین کولو یا د معیار شرایط پوره کولو دپاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا چې که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به هغه ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د ښه لیک د پاره ضروري دي، نو به سړی پوره کوي، نو الب بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسمه سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډېر پاپولر کیږي، ډېر مقبولیږي، او معیاري سیزونه په کې ډېر کم راځي او هغه ډېر کم مقبولیږي. اسو ګورای چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سيزونه تدغقي نو غیر ډېر خلک ګوري او ډېر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دار چې عام خلک چې دین او غي خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سيز دي، د ادب دي یا د بتلې د فن دي، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو الوب بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې هغه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکار وو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لاره کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې مونږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسم رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه به ډیر مهذب وو، او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسمه رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې ازادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کارونکي دي د دې رسنیو هغوی د خپلو اخلاقیاتو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کارونکي تر شپږ شپږ میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د اتلسو نه تر شلو کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولی خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
پخوا به ادبي آثار تر کمو خلکو رسیدل، خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیږي. د دې تر څنګ بعضې نورې وړې خیر ښېګڼې هم لري، مثلا آنلاین ادبي محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې تر څنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاشټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوي دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کې، ډېره زیاته دیهاتي کې، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفي اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډېر زیات تر تاثیر لاندې راوستی دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی، دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیز او زیان د فکری مفاهیم کمای هم یادولای شو دلته ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونه او تجريدي موضوعات کمای د سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټي د اغیز لپاره وکړول شي نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره معیار او شرایط کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا پخوا به ادبی اثر د مشخصو معیارونو لمخې ارزول کېدل کرکتنی به کېدی خو سر ډول متن پرته کوم معیار او ارزونې په پراخه کې خبريږي او هرڅو کې خبروي بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد د اخلاقي چوکاټ لمنځه تلل دی ک فکر مې پخوا به چاپی رسنۍ وي اصول او قواعد به موجود وو د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده و خو سر څو کولای شي در چا پر ضد هر څه ولیکي هر څه ووایي او هر ادعا وکړي پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي دې کار د ادبی نقد ارزښت ډیر زیات راکم کړای دی
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي
زه به ول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډیر کم خلک پیژندل یعنی سایل صاحب مو پیژندو اجمل خټک مو پیژندو داسې لکه مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی هغه فکر را رسی او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کیږي یو خپل سره یو بل نزدک کړي کیږي نو دا ټول ډېرې غټې فائدې دي او بل پښتو ژبه پراخه کیږي ورسره نوی نوی ټکی ماته راځي د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي د کندهارې نه د اکویټي سره دکدا یو بل سره ان ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخې ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو نقصانات شته بېشکه خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي کنزلې پې کېږي یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پې کېږي خو باید دې ته مونږ چمتو اوسو چې هغه اړخ ته مونږ کنټرول کړو مونږ په مثبتي سوچ او فکر باندې دا مخ ته بوزو او مخ ته لکه د دې نه فائده واخلو شیز په خپل بد نه دغه استعمال باندې ډیپینډ کوي چې ته په کوم څنګه استعمالای نو باید مونږ دې ته نظر وکړو چې مونږ د دې استعمال دغه شعور په خلکو کې راولو چې به شکه د سوشل میډیا چې دا ډېر غټ یو فیسیلیټی دا چې انسانیت د اني د انسانیت د اسانتیاو د لپاره د انساني ژوند د اسانتیاو د لپاره دا راغلی دا بل چې مونږ د دې استعمال په مثبتي توګه کوو
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رادیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ معلومات وړاندې کوي خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیز رسنیو حواله نشي ورکول کېدای د دې لپاره کتاب ضروری دی
د دې ډېرې فیدی دي دا دي چې نن زمانی زیات خلک نوجوانان طالب علمان دا دغه ګوري موبایل کوم دا سیزونه ګوري او د دې سره مخ دي نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا ګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسی کیو طالب علم امتحان ور کوي نو چا افسانه پکې ور کړی چا پکې نظم ور کړی چا پکې د څه تشریح کړی د چا پکې سبل څه بیان کړی د ادب باره کې نو هغه ته فائدې رسی او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارسز دکی نو دا خو فائدې شته ډېرې دي او نقصانات هم شته ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري د کتاب یو تفصیلی سیز دی په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي د کتاب ځانته یو خوند دی د کتاب ځانته یو مزه ده او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغه کې ته ارسه ګورې نو تا به ټول دنیا نه خبر کی او په تفصیل سره به خبر کی ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوی په کتاب کې مختلف خبرې پاره کې چې دینو د ادب سره تړلې هغه خبرې هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنو کې تاسو نشي پېښ کړي
د دانش خبراندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنو د کتاب اخستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی
زه به خپل خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنگ زیړې او سمو زیګیرا په سټک وهل لا سونه خبره دا ده چې پښتانه لمخ کې نم کتاب سره ډیر امینه نه درلوده خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې نو زه دا ستاسې خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه 50-50 ګڼم، یعنې 50 سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کرونا د وخت نه، یعنی د 13-9 کالو یا 10 کالو نه به خبره را واخلو. په دې 13-10 کالو کې دا زمونږ پښتون قوم چې دی، یا پښتانه چې دی، لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې. نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو، نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړي چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دي چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي، دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو دې بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه، او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون ډین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هره برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوې ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسیبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزج لپاره، د دې د استعمال لپاره سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتھکس جوړ کړی دي. جرنلسٹ لپاره ایتھکس دی، پر ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی د سوشل میڈیا یوزج لپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او تب دا ہریانے چی پکا پاکستان کے عام خلق خوپرے گی دا چی ایڈوکیٹڈ لاٹ ہم دا دغ سٹینڈرڈ نا دی خبر چی کم کم سٹینڈرڈ دی چی کالا تا سوشل میڈیا یوز کے آغا سٹینڈرڈ با تا خیال ساتے دا غی چاہتا علم نشتے ان چی کالا تا دن خبر ننستا یوز چی کم دیستا استعمال با خام خا غلط بی لکا پا دغ سٹینڈرڈ کی یو توی ڈیجیٹل ایٹیکیٹس بل توی ڈیجیٹل ریسپانسیبلٹی انو ہاؤ مچ وی پیپل آر ایتھیکل when we are using the social media ya how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung do westnam da khabar nish dakau do develop mashro nam da khabar nish dakau che kala ta pa de platform ma ni ligay ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni guras ta su ba de khabar ta der pa mi چې کله دا سوشل میډیا راغلی د فیک نیوز دا ایلیمنٹ ډیر زیات شوی دی. د سوشل میډیا مسله دا ده چې خلک یو شی فارورډ کی، مخکې ولیږي، ملټی پلائی کیږي او دا غې سه ایویډنس دی. د پښتنو خبره چې اختیار راځي نو دروغ کله روان کړي.
نور ټولنیز رسنۍ آزاد دي، خو ایکس په پاکستان کې د تیر کال فروری راځي تړل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل
واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو دا سی ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.